هوایی ځواک یا سرتیری د بګرام اړ ستړي مشهید د ډیوی ګرانولیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډیوی په یو ساعت خبری خبرونه کې هر کله ویم تاسو قربانه منځه شهید يم. نن د جولای 2 نیټه د کال د 2023 او د جمعې ورځ ده. دا مهال وخت شوی دی په سیمه کې د شپې لس او په افغانستان کې نه هنیمې او دلته په واشنگتن ډی سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. لومړی ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته. افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو لړۍ دوامداره او په دې لړ کې نن یعنی د جمعې په ورځ امریکایي پوځ افغانستان کې خپل تر ټولو ستر پوځي مرکز بګرام خالی کړ. بل پلو ته د پاکستان د پوځ او استخباراتو لوړ پورو چارواکو د بندو دروازو تر شا د پارلمان غړو ته د 8 ساعتو پورې د افغانستان په اړه احوال وړاندې کړ او ویلي دي چې دوی په طالبانو خپل اثر له لاسه ورکړی دی. بل پلو ته د جاني خیلو قام او حکومت ترمنځ د وزیر قامي جرګې په منځګړتوب خبري پیل شوې دي. د هغه وروسته چې د جاني خیلو قام د وژل شوي مشر ملک نصیب خان د مړي سره 28 ورځې احتجاجي پرله دوام درلود. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې ستا سره به یې شامل وو. زموږ سره مل پاتې شئ.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د جی بی ګرانولیدونکو او اوریدونکو تاسو د خبرونو سرټکی واوریدل او په خبرونه کې په همدی موضوعاتو باندې بیلابیل راپورونه او څېړنې لرو چې ستاسو شاملونه هیله لرو چې د دې خبرونې تر پایه را سره مل پاتې شي. زو لومړی د افغانستان ولوري ته چیرې چې افغانستان څخه د امریکایي او ناټو د ځواکونو د وتلو لړۍ دوام لري او په داسې حال نن د افغانستان څخه د جمعې پر ورځ امریکایي پوځ په تر خپل ټولو لوی مرکز پوځي مرکز بګرام خالی کړی دی. راځئ چې په دې اړوند څېړنه ستا سره په خبرونه کې شامله کړو چې د دې اغیز به پر افغانستان او په وسني حالاتو باندې څه وي. دغه ټول تفصیل مو د جهانگیر خټک صاحب څخه اخیستی تاسو ته وړاندې کوو. امریکایی زواک یا سرتیری د بګرام اډې څخه هم وتلی دی. بګرام پوځي مرکز اوس خالی شو دی او دا د افغانستان حکومت او د افغانستان پوځ ته سپارل شوی دی. دا څومره یو مهمه ګام دی په داسې یو حالت کې چې افغانستان هم دې ته تیاریږي چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي.
شکه ډیر لوی دا پرمختګ دی زما په خیال ده چې امریکای چې څنګه اعلان کړو مکه شانته چې کوم پروګرام او هغه مطابق تقریبا بلکې هغه نه لګ تیزه تر چلیږي لګیا دي او دې مطلب دا دی یعنی بګرام هوائي ډګر افغان حکومت په تورکولو مطلب دا دی چې په افغانستان کې د امریکای ځواکونو د طرفه چې کوم فوجی عملیات دي په خصوصي توګه فضائي عملیات دي چې کوم د افغانستان د خوره نه بکیدل هغه ختم شولې هغه بند شولې د نه پس په هر څه کېږي هغه به بهر نه کېږي یعنی افغانستان نه بهر د وخت د قطر او د متحده عرب اماراتو چې کوم د امریکای بیسز دي یا چې کوم اډې دي التنب الوتکی او چتیږي یا بیا چې کوم عربین سی دی یا بر عرب دی التنب دا امریکای چې کوم ایرکرافت کیریئر دی یا چې کوم د الوتکو والو او بو جاز دی هغه به هغه نه برازي او دلته کې چې کله عملیاتو ضرورت پیښ شي نو لږ تر لږه یو لسم ستمبر پورې خو د دې امکان زیات دی چې دا به جاری ساتل شي. خو دا یو ډیر لوی ګام دی چې کوم امریکایي حکومت د طرفه کړی دی، ځکه چې شلو کالو پورې امریکای او غربي هیوادونو دا بګرام هوایي ډګر استعمال کړی دی، او دلته کې چې څومره د افغانستان کې عملیات شوي او کا چې کم ته مونږ وایو ټروپ سرج یا د امریکای او د غربي هیوادونو د طرفه افغانستان کې د ځواکونو شمیره کې زیاتوالی خبره وه، همیشه به همدک هوایي ډګر او چې کم به استعمالېدلو د بهر تلو او د راتلو د هوایي سفر په لاره چې کم هغه و نو دا ډګر به استعمالېدلو. او یقیني توګه باندې ډېر لوی ګام دی، او دا یو داسې وخت کې را روان دی لکه تاسو ذکر وکړلو چې په افغانستان کې نه یوازې دا چې جګړه زیاتېږي بلکې دا اندېښنې هم زیاتېږي چې افغانستان حکومت به افغانستان ریاست به طالبانو او د نورو وسلوالو ډلو چې کم هغه د طرفه چې کم پیش قدمه کوشش کیږي لګیا دی هغه به څنګه مخنیوي کوي. نو زما خیال دی په دې وخت کې چې کله افغانستان حکومت ته په خیر نور اسټس یا داسې ضرورتونه پکار دي لکه هوایي ډګر بګرام شانته نو کېدی شي چې هغه د وجه نه د دې قوت کې هم اضافه وشي. په دې باندې ورستو خبر کو امید توګه باندې زما په خیال ډیر مهم ګام دی، او افغانستان په تاریخ کې دا یو لوی ورځ ده ځکه چې همدغه دغه چې په دې لار افریقایان راغلي.
اول خپل بګرام هوایي مرکز دومره مهم دی،
ډیر مهم دی. ګوریا بګرام په واره کې دومره تاسو وایم چې کابل سره نږدې دی او تقریبا دا یو خار دی، پورا ډیر میلا لوی خار دی چې کم کې زرګونو خلکو خپل ژوند کړی دی، زیات پکې غربي هیوادونو سرتېری وو، او دکه سلور ثوا دا سلور 100 کیلومتر لری دی د ایران نه 1500 کیلومتر لری دی د چین نه، او بیا د تر دوه لوی رن ویز دی چې کم ته 2000 فوټا لوی رن ویز دی چې کم کې هر قسم ته جاز یا الفرای البتکا کو زیدیشی، او تر دا چې دلته کې زرګونو پښمیره کې خلکو استوګنه وي، الته کې یو ډیر لوی جیل هم او بند الته کې ډیر دیات خلک چې کوم دیغه بندیان شي وي دلته په جیلونو کې اخیو امریکایانو او غربي هیوادونو. نو د ما خیال دی چې دا ډیر لوی ځای دی او ډیر دیات سټریټیجیکلی ډیر دیات مهم دی. همیشه نه په افغانستان چې کوم جنگي تاریخ دی هغه کې د یو ډیر مرکزی کردار لو بولې دی، کاغه د شورویانو په دور کې وو، ځکه چې دا بنیادی توګه باندې شوروي اتحاد 1955 چې کومه لسیزه وه هغه کې دا جوړ کړو، او بیا هغه نه پاس چې کله شوروي اتحاد په افغانستان باندې قبضه کړې و نو هغه وخت کې هم دا استعمالېدلو. امریکایان چې راغلو غربي هیوادونه هغه هم دا استعمالولو. ډیر زیات مهم دی او د اهمیت او د چې کم او دلته چې کم وسایل موجود دي فوجي وسایل هغه ادمه په خیال ډیر زیات مهم دي.
خاتک سب د دغه مرکز افغان حکومت یا افغان پوسټ سپارل په افغانستان کې په اوسنی حالاتو باندې څه غیز کولای شي؟
ګوریا غیز دا اوس په دې انحصار دی د چې افغان حکومت دا څنګه استعمالوي. ګوري امریکای د طرفه کا امریکا وزي نور طرح یو کار کړی دی چې افغان چې کم فضائیه ده هغه ته نوې طاقت ورکړې ده. ورسته چې کله ولسمشر اشرف غنی واشنگټن ته راغلو نو هغه وخت کې امریکای د طرف دا اعلان شو چې امریکا به افغانستان ته و دیرش بلیک هاک چورلکه ورکوي چې کومې ډېرې زیاتې طاقتور جنگي ماشين دي، او ورته بیا 2A29 الوتکې فضائي الوتکې برته ورکوي جنگي الوتکې. نو دا وخت د افغان ایئر فورس سره تقریبا 1/3 چورلکه او الوتکی دی. نو افغان حکومت چې کم ایئر آرم دی یعنی هغه فوج چې کم ایئر آرم دی یا چې کم دغه فضائي طاقت دی هغه کافی خدي اوس، او دا د افغان حکومت اهلیت زیاتوي. ولې چې یو ډیر لوی مهم او ډیر زیات ماډرن انتهائی جدید چې کم یو فضائي ډګر دی هغه افغانستان په حکومت په لاس کې دی، هغه سره وسله هم شته ده، او هغه تر دې سره د امریکایانو کوشش دا دی چې نه یوازې دا چې افغانستان حکومت دې ته مضبوط کړي چې هغه خپل ځان دفاع کولی شي، لوی خاریو دفاع کولی شي، او سره دا چې کله یو حکومت طاقت کې وي نو بیا هغه خبرې هم کولی شي. نو د دې اغیز په میدان جنگ باندې خو د افغان حکومت اهلیت باندې دی، خو د دې اغیز د خبرو تر باندې چې کم طالبانو تر د وخت په ټکه ولاړې دي مستقبل کې که دوباره شروع کیږي نو افغان حکومت دا څومره ښه طریقې سره استعمالوي د دې اغیز به برای راست په خبرو هم کیږي چې افغان حکومت د دې اهل بوي چې خپل ځان دفاع کولی شي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی کول باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پرمو چې تاسو یې مهم بولای
تاسو څنګه په اول کې دی دا چې نو اوري د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOA دیوا فیسبوک VOA دیوا
د دې وی ګرانو اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري او زو د پاکستان ولوري ته چې د پاکستان د پوځ او استخباراتو لور پور او چارواکو د بندو دروازو تر شا په پارلمان کې غونډه تر سره کړې ده. په دې غونډه کې په څه موضوع باندې بحث شوې ده او څه تفصیل دی دغه غواړو چې ستا سره په خبرونه کې شامل کوزبوک سره ملګری شوې ده د سکایپ د لارې د دیوه خبريال او زموږ همکار پیر ولای چا صاحب غوښتي تر کله وایو ستړي مشه په خیر راغلی پیر صاحب
دروازو پشا وا او د پاکستان د فوج لخر او د پاکستان فوجی استخباراتی ادارې آئی ایس آئی مشر دوی پارلیمانی غړو ته بریفنګ ورکړو او د پاکستان چې کوم خارجه وزیر دی شاه محمود قریشی چې په دغه غونډه کې موجود و هغه دا پخلی کړی دی چې د اتو ساعتونو کې زیاتره بحث د افغانستان په معامله باندې شوی دی او داسې یو غونډه به هغه چې بیا هم کیږي او تیر ورځ چې کوم غونډه شوې ده د دې په هکله دا خبرونه اوس مخې ته راځي چې د پاکستان فوجي قیادت خو یو دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې کوم معاملات دي نو دلته کې اندېښنې دا دي چې د هغې اثر به په پاکستان باندې ډېر پرېوځي او د پاکستان حکومت او فوج یو قدیم اندېښمن ده چې هلته کې تشدد زیاتیږي هلته کې بدامنی خوریږي نو بیا افغان کډوال راتلی شي نورم پاکستان ته او فوجي قیادت دا ویل دي پارلماني غړو ته چې داسې یو بندوبست د پاکستان حکومت به کوي چې افغانان راځي افغان کډوال نو پولیس سره نږدې به هغوی ساتل کیږي او د پاکستان چې کوم د کورونو چارو مرکزي وزیر دی شیخ رشید اغم دا خبره کړې ده چې په داسې حالاتو کې دوی تیاری کړې ده کو افغان کډوال دلته کې نور راځي. بل چې کوم خبر مخې ته راغلی دی هغه دا ده چې مخکې وزیر اعظم عمران خان ویلو چې پاکستان به امریکا ته فوجي اډې نه ورکوي او تیر ورځ د پاکستان د فوج سرلخکر جنرل قمر جاوید باجو هم دا خبره کړې ده چې پاکستان به امریکې ته فوجي اډې نه ورکوي. نو دا غونډه چې د تړونو دروازو په شا شي او دیوان ټول اوس کوشش وکړو چې دې کې موجود کوم غړي د لاغې نه تپوس وکړو او پاره باندې اغي سویل نه ډډه کوي چې ول چې دا ان کیمرا وا البته چې د دې کوم اعلامیه جاری کړې شوې ده د حکومت د طرف نه د غونډې
بالکل په دې اعلامیه کې څه دي د لیدونکو سره لکه د نورو عام ول سره څومره معلومات شریک کړي دي ځکه چې دغه د بندو دروازو تر شا و څنګه چې تاسو خپل هم یادونه وکړه خو په اعلامیه کې کوم ټکی یا کوم مهمه خبرې شوې دي؟
اعلامیه کې خو یو جدا ویل شوې دي چې د پاکستان حکومت دا غړي او په دې باندې باور لري چې خپل خاوره به د افغانستان په ضد چاته کارول اجازه نه ورکوي او دا تم لري چې د افغانستان خاوره به د پاکستان په ضد نه استعمالېږي. بل خبره په اعلامیه کې دا ده چې د پاکستان د فوج چې کوم مشران دي فوجي جرد اعلان دي د پارلماني غړو سپارښتنې اوریدلې دي او د افغانستان په باندې چې کوم سکیورټي پالیسي به جوړیږي نو هغه کې به دغه سپارښتنو ته چې کوم دي د تبا اهمیت ورکول کیږي دا به دغه برخه وي. بل خبره دا ده چې دې کې دا دعوه هم شوې ده چې د پاکستان چې څومره سیاسي قیادت او پارلماني مشران په دې غونډه کې موجود وو اوی د حکومت او د فوج چې کوم تګلارې د افغانستان حواله سره چې کوم بریفینګ دی د پاره باندې اطمینان څرګند کړی دی.
ډیر مننه پیر ولا شاه صاحب چې راغلی او دغه ټول تفصیل مو د لیدونکو سره شریکه.
ډیر باندې
د ډیو سره اوسئ.
د ډیو سره د ملتیامو مننه کوو چې را سره په خبرونه کې مالیا سودا غ خبرونه ګوري او تاسو کمنټونه هم په فیسبوک باندې وینو چې را روان دي. د هغه هم ډیره مننه. او تاسو بیا یو د بلوچستان ولوري ته چې د پاکستان سرحدي خار چمن کې ځای تاجران او د سیاسي ګوندونو غړو د مدني ټولنې فعال تنظیمونو احتجاج کړی دی او د دې غوښتنه دا ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ګډه پوله باب دوستي دي د سیمې د تجارانو او د عادي قبایلو پر مخ پرانستل شي. دغه پوله د تیرې میاشتې په 13مه باندې بنده کړی شوې او د دولت کورونا چارو کارکونکو ادارې ان سی او سی ویلي دي چې په افغانستان کې کورونا پیښې زیاتې شوې دي او د دې له کبله دغه پوله تړلې ده. راځئ چې تفصیل یې د نعمت الله سرحدي څخه په دغه ویډیوي ریپورت کې وګورو چې ستاسو لپاره تیار کړی دی.
په چمن سرحدي ښار کې مختلف سیاسي ګوندونو، اتحادي او تاجرانو سازمانونو په ګډه دغه احتجاجي لارون وکړي. د ښار د سړکانو څخه د تیرېدو په مهال د حکومت په ضد شعارونه ورکول او د پاکستان افغانستان ترمنځ چمن پوله باب دوستي د تاجرانو او د عادي قبایلو په مخ د خلاصولو غوښتنه کول. دغه احتجاج کوونکي بیا د پولیسو تطلونکو لوی لار باندې د پاکستاني سرحدي ملیشیا ځواکونو د مرکز او مخ ته احتجاجي پرلت واچاوي. سپدغه مهال ورته د بلوچستان د تاجرانو سازمان مشر عبدالرحیم کاکړ، د چمن د تاجرانو د سازمان مشرانو، د مدني ټولنې فعالینو او د سیاسي ګوندو ځای مشرانو خپلې ویناوي وکړي او د حکومت څخه د چمن بارډر د خلاصولو غوښتنه کول. په دغه مهال د مرکزی اجمنه تاجران بلوچستان مشر عبدالرحیم کاکړ څخه دارنګ وویل
بارډر سره زموږ ډیر غریب طبقه د چمن ډیر غټه آبادی ده، د ټول آبادی ده، ټول غریب طبقه چې دا د بارډر سره کار لري، دا د پر دنیا نه بل کار از دا نه بل کمال از دا دغه د بارډر سره ټوټه ټوټه کاروبار به کاوي او 500-600 روپی به د ورځې ګټلې بل کور به پساتی. نو لیازه صوبایي حکومت یا زلیي حکومت یا اف سی دا پر بند کړی دی. نو موږ دا خاص کوې د اف سی وایي چې تم او صوبایي حکومت
احتجاجی پر لت په وینا کوونکو کې د چمن د تاجرانو سازمان رئیس عبد صادق اڅکزی هم شامل وو. د وویلز د چمن شل زر ځوانان په سپین بولدک ویش منډي په کاروباري مرکز کې خپل دندې کوي، خو د پولیسو د بندېدو له وجې دغه ټول عادي خلک دا وخت بیروزګاری سره مخامخ دي.
مژ دا ود د وطن شل زر ځوانان د افغانستان په منډي کې مزدوري کوي، در په درې وړي خو حالته خواري کاږي، حالته من اندی ډریوران دی، حالت ګودامونه کی، حالت کاټنران کی، لاس کې لودي مړ نه خلاصي. هم دربطې لکی څو کالته دکان کی، څو کالته تجارت کی، تا ته لاس کې مال درکی. ټول منډیانی باندې ولاړ، ټول کاټنران باندې ولاړ، ټول خلک دلته بې روزګار سپر کور ناشتي. دلته چې کومه پیزا جوړه ده، دا بدامنه یو لیر بیا په دې خور روان دی.
کڅه هم تر اوسه د حکومت پاکستان لوري د سیمې د تاجرانو او د سیاسي ګوندو پر دغه احتجاج باندې په سم لاسي ډول څه قسم خبرګون مخ ده نه راغلي، خو حکومتي چارواکو مخکې دا ویلي وو چې حکومت پاکستان د کورونا څارکونکو ادارې ان سی او سی په افغانستان کې د کورونا پیش مخ پر ځای دوله وجه د افغانستان سر خپل ټوله سرحدونه د تړلو سپارښتنه کړې وه. چې حکومت پاکستان د افغانستان سره د خپل سرحدونه د جون پر 13 باندې بند کړو او یوازې په افغانستان کې بند پاته پاکستانیان او دلته بند پاته افغانانو ته خپل وطن د ستنیدو اجازه ورکوي. نعمت الله سرحدي، بي وي ډيوا، چمن.
بي او اي ډيوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې اویا بي چینل یو سل دری
هر ورځ سلیریش ساته.
د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او د افغانستان په اړه غواړو چې یو څېړنیزه مرکه تاسو وړاندې کړو چې افغانستان څخه د امریکا یو ناتو د ځواکونو وتلو لړۍ هم دوام لري او د دې ترڅنګ نن د جمعې په ورځ امریکایي پوز هم خپل تر ټولو لوی پوزي مرکز چې باګرام وغه خالی کړی دی. په دې اړه څېړونکو څه وایي؟ د ګلوبل پالیسی انسټیټیوټ جوړونکو پاولا ون اسکرا سره زموږ همکارې کلثوم کاکړ مارکه کړې ده، هغه تاسو وړاندې کوو.
امریکایي فوج افغانستان ته خپل تر ټولو ستر فوجي مرکز بګرام خالي کړی دی، تاسو په دې څه نظر لرئ؟
په حقیقت کې دا یو لوی کار دی. بګرام هوایي ډګر چې کله امریکایان دغه تلاړل نو هیڅ هم نه وو. دوی بیا د دغه نه تر نړۍ یو تر ټولو غوره هوایي میدان جوړ کړ، چرته چې با په لویه شمیره کې د پوځي سامانونو ډک جازونه، د سورلیو مسافرو جازونه کوزیدل. دغه مرکز د کلونو پورې د افغانستان دننه د طالبانو پر ضد د ګڼو مهمو هوایي او ځمکني بریدونو لپاره مرکز وو، خو اوس ترې ټول عسکر لاړل، سامانونه یې یوړل او دغه مرکز یې افغان امنیتي عسکرو ته ډیر په آرامه ور وسپاره. د بګرام حواله کول دا ښایي چې امریکایان د افغانستان نوزي، دوی دغلته نور نه پاتې کیږي.
د افغانستان د سولې خبري چې په ځای ولاړې دي، او امریکایي استخباراتي ادارې اندېښنې لري چې طالبان غواړي واک ترلاسه کړي، تاسو څه فکر لرئ؟
د بل امر څنګه چې اوس هر څه ښکاري، د سولې خبري هم دغه شان په نظر راځي. کوم څه چې زه وینم په میډیا کې دي، په تیرو څو اونیو کې چې په افغانستان کې کوم څه روان دي، طالبان ورزي په ولسوالۍ بریدونه کوي، د کلو مشران ورزي عسکرو ته وایي چې جنگ کوي نمرې با داخین نه خینه دي، ځکه امنیتي عسکرو د شلو کالو راهسي د امریکا او ناتو عسکرو لخوا روزونه یا تربیت ترلاسه کړي، او د بدمرغه دوی د دې جوګه نه دي چې طالبانو سره سم وجنګيږي، او په ځینې موقعو یې د جګړې هر څه پریخو دي. نو هغه عسكر او پولیس به د افغانستان د حکومت او آئین ساتنه څنګه کوي؟ دوی به دفاع څنګه کوي؟ خو دا هر څه بدلی دی شي، وو بدلی دی شي. دوی له به نور طاقت او حوصله پکار وي چې طالبانو سره وجنګيږي، خو تر اوسه ښکارا نخي خې نخکاری.
د لسیزو رئیس په پاکستان تور لګول کیږي چې د طالبانو روزنه کوي، که څه هم دوی دا خبره ردوي. او اوس افغانستان د سولې د خبرو په وخت پاکستان سرفوزي چارواکي وایي چې طالبانو باندې خپل کنټرول د لاسه ورکړی دی. تاسو دې ته په څه نظر ګورئ؟
پاکستاني انوالومنت وذ د پښتو ټرایبسمن اند فورسز دټ آر د بیک بون اف د طالبان از لانګ اند not known in all the details, but it's quite clear that the Taliban managed
د پاکستان د پښتنو قبایلو مشرانو مرسته څوک چې د طالبانو طاقت دی، دا ډیر زړه قصه ده. خدا ښکارا ده چې طالبان په شروع کې د ماتې سره د مخ کېدو وروسته بیا راغون شوي او بیا منظم شوي او جګړه شروع کړي، او د دې لوی علت دا دی چې پاکستان کې پنازای نه لري. پاکستانی پوځي مرسته کوي او ترشای ولاړ دي، مالی او پوځي مرسته ورکوي، که څه هم دا هر څه ښکارا نه دي، خو په دې کې کوم شک نشته. که اوس پاکستان چې د دوی پر کنټرول نشته، نو دا هڅه خبرې دي، ځکه که طالبان جګړه کوي ګټي کوي، نو پاکستان بیا ولې داسې بیانونه ورکړي؟ اوس خیال دا دی چې طالبان که جګړه ګټي، نو د غنی د حکومت سره ولې خبرې وکړي؟ په دې هر څه کې د بد مرغه د پاکستان لوی رول دی، چې طالبان به کله مکمله ګټه اعلانوي او یا به د نور جګړې سره افغانستان کې خانه جنگي زیاتیږي، چې ورسره به افغانان نور هم د جګړې سره مخ کیږي. دا به کتل وی چې امریکا به د افغانستان سره مرسته د څنګه کوي کله چې دوی وزي، او آیا نور هیوادونه ناتو او ترکی و غیره دوی به دغه هرڅ څنګه کوي؟ خو کله چې افغانان په دې پوه شي چې دوی به هرڅ په خپل کوي او بل څوک به یې مرسته نه کوي، نو بیا کې دې شي د جګړې حالت بدل شي.
د دیو سره اوسې د امریکا غږ دیو دا او تاسو دغه خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه ګوري. زو د بل ریپورت ولوري ته چې د امریکای د بهرنیو چارو وزارت سروي لمخه وایي چې کورونا وایرس د خبرېدو لکبل په تیر کال کې انساني قاچاق یا بشري قاچاق ډیر زیات شوی دی، او د پاکستان او افغانستان په ګډون یې ولس هیوادونه د انساني قاچاق په مخنیوي کې د ناکامه هیوادونو په نوم لړکې شامل کړی دي. راځي چې تفصیل یې د بارکوال میاخیل څخه په دغه ریپورت کې واورو.
د امریکای د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د انساني قاچاق یا سمګلینګ په اړه ترتیب کړی کالنای ریپورت د پنځشنبه په ورځ په یو ځانګړي غونډه کې خپور کړ. په دې ریپورت کې چې تقریبا 1500 مخه دی د پاکستان، افغانستان، ایران، روس، چین او شمالي کوریا په ګډون ولس هیوادونه د انسانانو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې ناکامه او تر ټولو پاته بلل شوی دی. په ریپورت کې ویل شوی چې شاوخوا 2.5 کروڑ خلک د انساني قاچاق ښکار دي چې وایي په هغوی کې ماشومان هم شامل دي. انټونی بلینکن د دې تفصیلي ریپورت د وړاندې کولو په مهال غونډې ته وویل انساني قاچاق په نړیوال بحران بدل شوی چې وایي دا د انسانانو د زور او تکلیف تر ټولو ستره وسیله ده. بلینکن وایي دا یو داسې جرم دی چې د بشري حقونو او انساني عظمت سپکاوی دی. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت د 2021 کال په ریپورت کې ویلي چې افغانستان په انساني قاچاق کې په نړۍ کې دریم هیواد دی. په کابل کې د امریکای وزارت نن په یو ریپورت کې د افغان حکومت هغه هڅې ستایلې چې وایي د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې یې کړې دي، خو وایي د افغانستان دولت د انساني قاچاق د مخنیوي، د قربانیانو د ساتنې، د بچبازۍ د ختمولو او په جنگ کې د ماشومانو د ګمارلو د مخنیوي لپاره باید نور ډېر اقدامات ترسره کړي. د انساني قاچاق په مخنیوي کې د ناکام هیوادونو په نوملړ کې د یادو هیوادونو ترڅنګ شام، کیوبا، الجیریا، برما یا میانمار، کوموروز، اریتریا، نیکاراګوا، جنوبی سودان، ترکمنستان او وینزویلا هم شامل دي. دغه هیوادونه د بشری قاچاق د مخنیوي د ناکامو هیوادونو په نوملړ کې پر دریمه درجه راوستل شوی چې کپدې برخه کې د اړتیا وړ ګامونه وانخلي نو جرمانه پرې لګیدای شي. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت په کالن ریپورت کې د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه د نړۍ د 138 هیوادونو لخوا په دې برخه کې کړي کار تکته نه شوی ده. په ریپورت کې هیوادونو پر څلور برخو ویشل شوی دي. په لومړی درجه کې هغه هیوادونه دي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ښه کارونه کړي، او په دریمه درجه کې هغه هیوادونه دي چې په دې برخه کې هیڅ کار نه دی کړی. په نوملړ کې دوه منځنۍ درجه هم شته چې یو پکې د واچ لیست یا د څارنې بیخي سنگینه درجه ده. کوم هیوادونه چې په دریمه درجه کې راوستل شوی او د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره هیڅ کار نه دی کړی، هغه د سزا وړ ګڼل شوی چې د امریکا او نور هیوادونو له بندیزونو سره مخ کېدای شي او مرستې ورباندې بندېدای شي. د امریکای خارجه وزارت د امریکای شپږ ملګری هیوادونه قبرص، اسرائیل، نیوزیلند، ناروې، پرتګال او سویټزرلند هم د انساني قاچاق له لومړۍ درجه دویمې درجه ته بدل کړي دي. د ریپورت لمخې دا نوې درجه بندي ځکه سوي چې وایي دغه هیوادونه د انساني قاچاق د مخنیوي په نړیوالو معیارونو برابر نه وو. بارکوال میاخیل، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، واشنگتن.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو ته وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. خپرونه دوام لري، او په دې خپرونه کې ستاسو د سیمې نور حال او ریپورټونه هم لرو چې درته وړاندې کوو. او دا مهال هم زو د جاني خیلو ولوري ته چیرې چې د وزیر اقامی جرګي په منځګړتوب د جاني خیلو قام او حکومت ترمنځ خبري پیل شوې دي، او دا له هغه وروسته شوې دي چې جاني خیلو د وژل شوی مشر ملک نصیب خان د مړي سره 28 ورځې احتجاجي پالت ته دوام ورکړی وو. راځي چې د عدنان بیټنی څخه نور تفصیل واورو.
د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلع بنو د انتظامی مشر مرستیال کمشنر له دفتر جاری سوی یو بیان کې ویل شوی د وزیر خان د احمد زو او اتمن زو خامی جرګې تیر ورځ د جنخیل خان مشرانو سره لیدلې چې پکښې یو شمېر غوښتنې کړې دي. په دې غوښتنو کې د دوی سره شوی د صوبې اعلی وزیر ژمنې په ځای کول، په سیمه کې د انټرنیټ بحالي، د احتیاج کوونکو پر ضد جوړې مقدمې ختمول، مړو او زخمیانو سره امدادي مرستې کول، د پوځ په ولکه کې بند کسان خوشي کول او سرکاري ودانۍ، سکولونه او کالجونه د پوځ نه خالي کول شامل دي. د دین علاوه اسلام آباد د لارین پر مهال د خراب کړی شوی موټر سایکل او گاډو تاوان غوښتنې شوې دي. په بیان کې ویل شوی د وزیر جرګې وژل شوی یو تن ته 25 لک روپۍ او ټپي ته 1.5 لک روپۍ او د احتیاجي پرلت پر مهال زخمی شوی یو تن ته 1 لک روپۍ مرسته ورکولو پریکړه کړې ده. ویل شوی مرستیال کمشنر به د جانیخیل سیمې سفر کوي او د دې اوښتي تاوان جاج په خپل اخلي او د خبرو بل پړاو به د ګل د ورځې نه بیا پیل کیږي. په بیان کې ویل شوی چې پراتلونکو کې شي د کومې نامناسبې پیښې په صورت کې جانخیل کام به هیڅ احتیاجي پرلت نه کوي. که دوی کوم تحفظات ولري، دوی به د دې ټاکل شوی جرګې غړو سره اړیکه نیسي او جانخیل کام به د حکومت پر ضد ویناګانې نه کوي او سټیج به هم نه جوړوي. د جانخیل پرلت ایو کډنوال لطیف وزیری وویل د دوی بنیادی غوښتنه د دوی سره د صوبې اعلی وزیر محمود خان د مارچ میاشت کې شوی معاهده په ځای کول دي. چې تر مخه د علاقې امنیت ټینګښت، د ناامنۍ مخنیوي، د علاقې نه بېدرکه شوي کسان خوشي کول او د څلور تنکو هلکانو او د مشر د وژلو پیښې پلټنې کول او په دې پیښو کې ککړ کسان معلومول او د قانون منګولو ته راوستل دي. هغه وویل دوی پرلت د یوې میاشتې پورې ځنډولی دي. که په یوه میاشت کې په غوښتنو عمل نه کیږي نو احتجاج دوی آئینی او قانوني حق دی او دا پرلت به بیا پیل کړي.
زړه معاهده وه په هغه کې امن او مسنګ پرسن او انکوایري وه، هغې باریکو انشاءالله که خیر و د دریم په ورځ باندې بیا نشست کیږي. جرګه شی چې کومه سات رکنی کمیټي دو دا غو په دمیاشې د مسلې حل کوي. په دغ میاشې الله د نو کو کدا سنه خوشګوار وکیا کېدله بیا مطلب هغه درنه نه کوي. ټول عمر خوشا زموورانه دوه ولې ټول عمر څوک مطلب زموورې ولای شي الله د په میاشې حل نه کړله بل پلاس کوله کنه شي حل کولای. دغه خدا مطلب نشي چې بیا سلاس کوله درنه مکه مطلبي چې حل نشي نو هغه خو موږ درنه ملتوي کړی دو په سټیج مو اعلان کړی دی. میږي چې بیا غ صرف
په ځان خېلو کښې په 1 مې یو کامی مشر ملک نصیب خان نامعلومه کسانو په ډزو وژلی و او د دغه پیښې وروسته بیا ځان خېل کام احتیاجي پرلت پیل کړی و او په علاقې کښې غوښتې نه اورېدل کېدو وروسته اسلام آباد ته لاریون روان کړی و، خو په بنو کې بیا دا لاریون ودرول شوی و. دغه احتیاج کوونکو ویلي وو د مارچ میاشت کې د څلور تنکو هلکانو د وژلو او دغه پیښې وروسته د دوی سره د صوبې حکومت کړې ژمنې که پوره شوې وای او په علاقه کښې د امنیت دپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شوي وای. په علاقه کښې به د وژلو دا لړۍ ودرېدلې وه او دوی په احتیاجونو کولو نه وو مجبوره شوي. د سیمې خلک دا هم وایي دوی په تمه دي چې په علاقه کښې به د امنیت ټینګښت لپاره کلک ګامونه پورته شي. عدنان بیټنی، ډیوه، بنو.
تاسو د امریکا غږ ډیوا اوریدئ. تاسو ته د سیمې او نړۍ تازه حال در وړاندې کوي او په ځانګړي ډول د سیمې څخه او د ستاسو چم ګاونډ څخه ځانګړي ریپورټونه لرو چې تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. نو هیله لرو چې تل زموږ سره او د ډیوې سره مل پاتې شئ. زو دا مهال د یو بل سیمه ییز او مهم ریپورټ ولورو ته چې سپریم کورټ په حکم په کراچۍ کې د ګوجر نالې په غاړه جوړې ودانۍ ورانول کیږي او دغو ودانیو مالکان پښتانه دي او دوی وایي چې د کلونو راهسې په دغو کورونو کې اوسېدل او دا یې په بیه باندې اخیستي وه او اسناد هم دوی لري. د سند حکومت وایي چې د عدالت په حکم عمل کوي او د هغو خلکو ته به په بدل کې د ځای ورکولو برابرتیا کوي. نور تفصیل یې څه دی دغه تاسو ته د ډیوه خبریال ذوالفقار بیټنۍ په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په کراچۍ کې په غیر قانوني توګه د جوړو ودانو ماتولو باندې سرکاري مشینري لګیا ده ورانۍ یې. دغه کار د پاکستان سپریم کورټ د امر وروسته شروع کړی شوی دی. د کراچۍ ګوجر نالې خوا ته کور لرونکی عبدالسلام وایي د کالونو رسې دلته اوسي او د دغه کور د لیز یا قانوني اسناد هم لري، خو بیا یې هم د کور د ماتولو ویل شوي دي.
دو دا خبره کوي چې دا ندی جوړیږي اور دا غیر قانوني انکروچمنٹ ده، لیکن زمونږ سره دا غي کاغذات هم دي کنه کی ایم سی لیز هم دی هغه خبره دا ده چې موږ سره بالکل ناجائز شوی ده جی. دا غي وجه دا ده چې بھائی موږ بالکل دی وخت کې د الله پاک په اسره باندې او شوی دا کورونه رتاویږي ته یقین وګا د یو ورسی نه موږ دلته په دې علاقه کې پاتې کیږي زمونږ خپل کورونو پوه شوی کنه. یو خو مہنگائی هم دومره زیاده ده اور بیا د هغې نه بعد گورنمنٹ زمونږ دا کورونه رتاو کړو.
گجر نالہ د کراچی هغه نالہ ده چې په کراچی کې د بارانونو زیاتره اوبه په دغه نالہ تیریږي او دا واقعي د نالې په سرکاري حدودو ودانې شوی چې له امله یې نالہ تنګ شوی او پوره اوبه پې نه وځي. یو بل تن نسیم خان وایي چې کده د کور مات شي نو دوی به چرته ځي. دوی خپل ټوله سرمایه دلته لګولې نور وس نه لري چې بیا ځان ته د بل کور برابرتیا وکړي.
او دلته علاقو کې کرایه نیم بڑھاو شي 15,000 روپے کرایہ دا 1,00,000 روپے انڈواس دے دا منگا کم دینا اور گو منگا نشو اور گولے زان نہ بدا گو جو بے دخ کے دے گی ازان نہ چرچا پیرا دا گو لگو کنا ٹینٹ ازان نہ بدل تو پا دے گی منگ سو زینو نشتے بل دے چرچا بدے.
خود سندھ حکومت ویان مرتضی وہاب وائی خلق اغیز من کی گی او خلق کو پتیر وقتو کی پا سرکاری افسرانو یقین کڑے او خپل ټوله سرمایه په دغو ځایونو اخستو لګولې او اوس کلونو وروسته دغه خلک د مسلې سره مخامخ دي. دے وائی عدالتی فیصلے راضی او د فیصلو راتلو لعمل دغه سی کیږي نو سند حکومت فیصله کړي چې کوم خلک غیزمن کیږي هغه لبا په بدل کې بلازم کور کول شي. د سپریم کورٹ د سند رجسٹری په ورستیو کې حکم کړي چې په کراچۍ کې چې چرته هم په سرکاري ځمکو ودانې شوی او قبضه شوی دي هغه د ختم کړي شي. ذوالفقار بیٹنای وایس اف امریکا ڈیوا کراچۍ.
VOA دیوا په سیټلایټ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساتا په ډش انټینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټلویزیون ټولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساتا.
د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او زو د بل مهمه ریپورت ولور ته چې د پاکستان سټیټ بانک په نږدې ورځو کې د زیات مالیات انامي باندونه ختم کړي دي کوم لامل چې کاروبار سره تړلي کسان د معاشي یا د اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. وايي حکومت دې د ختم کړي شوي باندونو په ځای ورکوچ باندونه مارکیټ ته راوړي. راځي چې تفصیل یې د عثمان خان په دغه ریپورت کې وګورو.
نادر خان د پیښور تاریخي بازار کې سخوانی کې لډيري مدیر راسي د پرایز بانډونو اغستو او خرڅولو کاروبار کوي. قوای د پاکستان سټیټ بانک لخوا د سلويغ زره 25 زره 15 زره او 1.5 زره روپو بانډونو ختمولو لکبله د دوی کاروبار د نش برابر پاتې شوی ځکه چې ډیر په توندۍ سره د بانډونو کاروبار کوونکی نقد پیسو باندې بانډونه بدلوي او بانکونو په ځای خپل کور کې ځان سره سیک دی. کوم سره حکومت ته هم ډیر زیان رسی. ډیوتا وړاندې وای
زمونږ حکومت نه دا مطالبه ده چې کم ټیک د تاسو غټ بان بند کو هغه کې تاسو ته پته چې لیکن ملک نقصان کم از کم زمونږ نه روزګار ته توجه ورکی او د دې داسې یو نه بدل مطلب دا دی ان کے بان رو باسی خیر دی وړو کې دی مطلب 1000 شو 500 شو 2500 شو 3000 پورې بان نه رو باسی نو دې سره زمونږ روزګار لګ ډیر روان شي زمونږ اعتماد به بحال شي ډېرې پیسې داسې په لکونو کورونو باندې مطلب ډېر راووتی بان شکل کې واپس شوې هغې خو پیسې ورکې باندې واپس واغستو نو بان خو مطلب دا دی چې هغې خو هغې سره سکار نشته دی او پیسه چې کم دی هغه د ملک معاشیت کې روسار سړي پیسه واغسته خپل کور کې کېښوده په بینکونو کې هم څوک نږدې اعتبار نه کوي.
عزیز الله یو شخصي کمپنۍ کې کار کوي. وایي د پیسو بچت کولو او د غم خادۍ په غرض به د ضرورتونو پوره کولو لپاره بان زغستل خو حکومت د لوري بندیز له کبله اوس خلق خپلې پیسې د ځمکو کاروبار کې مصرف کوي. د کوم له وجې اوس د ځمکو نرخونه ډېر سیوا شوي دي او یو غریب وګړی نشي کولی چې ځان دپاره د سر سوری واخلي.
منګ بکر ناکړی نام پکې وړل منګ خوشاله کوله هم پکې سوي وړل سره هغه کړل اوس منګ نه بچت کی یا به منګ بینک کې بیک دو او یا په ګولډا خلو نا پریم باندې کم دی د دې 600 نام مات دی او دا چې کم دی 1800 نام مات دی نو د دم دې 2% ځان له ساتلې دی یو 2% عوام لا پرې غوسته دي نو چې 1800 نام مات وګوره چې 600 نام مات وګوره
موجوده وخت کې په مارکیټ کې وازی د 250 او د 100 روپو باندونو باندې کاروبار روان دی معاشي کارپوه سید اسد اقبال وای د پاکستان په حکومت د زیات نرخ په باندونو ختمولو لوی علت د نړیوالی مالیاتی ادارو فشار او د اف اے ٹی اے پی یعنی د فاینانشل اکشن ټاسک فورس ځینې شرایط دي دوی وای چې اکثره به د زیات نرخ باندونو خلکو په غیر قانوني پیسې صفا کولو د پاره کارول د کوم لامل د ګامونه پورته کړی شوی دی
بل طرف ته کوم وګورو چې را اوس ګورنمنت دا اوه چې را دا باندونه دی پریمیم باندې واړی نو په دې باندې هم خلک چې نو زیات تر اوس اغه طرف ته نه ځي ځکه چې دا یو پروسیجر دی چې هغه فالو کول وي او هغه به د اکاونټ پترو یا د سٹیټ بینک سره به دغه پوره یو ریکارډ موجود وي دا هغه خلکو نو اغه هم په دې باندې اوس یریږي چې را آیا چې زیات تر خلک دا سیس نه فالو کی چې را زمونږ الټر ریکارډ سٹیټ بینک سره جمع شي نو ځکه اوس زیاتر خلک دا کوشش کوي چې را دا پریمیم بانډز په ځای چې دنو دا کیش ته په بل بزنس کې پراپرټی په بزنس کې یا دا هانته د نور ذریعہ معاش په بزنس کې هغه کنورت شي
معاشي پوهان وایي چې نور نړۍ کې د زیات نرخ بانډونه ډیر وړاندې ختم کړی شوی دي او دا چې بانډونه متبادل پریمیر بانډز راتلو سره به دا کاروبار قانوني شکل واخلي او هر سبا د سرکار په ریکارډ راشي عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور
په خیر راغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي
خزي په خپل آئنده پوهېدل غواړي
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي
موږ به خپل حوصله نه بیلو موږ به سکولونو ته ځو موږ به تعلیمونه کوو خپل
پښتنو کړی
وی او ای ډیوا زی دی
وی او ای ډیوا
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې تاسو لپاره بیر راپورونه هم لرو کورنی هم لرو خو د دې ترڅنګ نړیوال ریپورتونه هم تاسو لپاره لرو چې هغه به هم تاسو سره شریکو په خبرونه کې چې د امریکا په نیویارک ایالت لانګ آیلند سیمه کې د کانسر د ناروغي یو قسم پاړه د ولسی په هواي یو غونډه شوې ده چې پکې ډاکټر حسیب احمد د دې رنز په اسباب او په مخنیوي او په نخو باندې خبري کړې دي په نیویارک کې د دې خبريال فضل الله د غونډي وروسته د نوموړي سره د ډیرانس پاړه خبري هم کړې دي او تاسو لپاره یو ګټور ریپورت تیار کړی دی راځي چې د فضل الله د غو ریپورت په ګډه سره وګورو
دا ډاکټر حسیب احمد ته چې د کینسر ناروغي د یو قسم کولن کینسر پاړه ولستا کوهاوي ورکوي نو موږ وایو یوازې په امریکا کې هر کال شاوخوا یو نیم لک خلک د دې رنس کار کوي چې پکې د مړو شمیر شاوخوا 50,000 دی خو دا رنس په پاکستان افغانستان یا هند کې ډیر کم دی چې سبب یې خوراک دی نو موږ وایو د ژوند تیرولو طریقې کې بدلی شي نو د دې رنس نه بچ کېدل ممکن دی
کوشش کرنا ہے کہ ہمارا ہیلتھی ویٹ ہوا ہے ہم ایکسرسائز کریں ہم سموکنگ نہ کریں شراب نہ پیئیں الکحل اور
مون باید د دې خیال وساتو چې وزن مو پوره دی ورزش وکړو له سیګریټ او شرابو ځان وساتو هم دا راز د خوراک خیال هم ساتل دي مونږ خو هم ډیره خورو زما په خیال په اونې کې د یو ځل نه زیات غوخه خوړل نه دی پکار د غوخه زیات خوړل له عمله هم کورن کینسر جوړې دی شي مونږ باید هغه خوراک وکړو چې فایبر پکې ډیر وي د نارینه لپاره 15 ګرامه او د زنانه لپاره 25 ګرامه فایبر هر ورځ پکار دی فایبر لکه مزه ملاويږي لکه میوه سبزی او دوایان هم پړدې شو خو سبزی به هم پړل غواړي
فایبر کانسه ملګا فروټس ویجیټبلز هول ویټ نټس سیډز سپلیمنټس بیکاسیک پینس پر ګولیک هم میټامیوسل فایبر به ډېر ضروری دی او همنه بہت اور زیاده پلانټس او ویجیټبلز به کھانا ہوگا
نو مولي زیاته کله چې کولن کینسر نارینه او زنانه دواړو ته یو شان کېدی شي. د 15 سلويخ کال نه زیات عمر والے خلک باید د کولن کینسر د تشخیص لپاره خپل معاینه وکړي چې نخې وزن کمیدل په لویو بولو کې وینه د آیرن کموخت یا په خېټه کې زیات درد کېدل دي.
کولن کینسر دریم لوی کینسر رنځ دی چې انسان ترې مړ کېدی هم شي او دا د 50 کارونو کم عمر زیاتره خلک اغیزمن کوي. دا په دې وجه دی چې په امریکا یا غربي نړۍ کې زمون کم خوراک دی. هم دا یې لویه وجه ده خو د دې مخنیوی هم کېدی شي.
د نوموړي په وینا کې د خوراک خیال وساتل شي نو ډیر په اسانه د دې رنځ نه انسان ځان بچ کولی شي او هم دا وجه ده چې په وروستو پاتې هیوادونو کې دا رنځ کم په نظر راځي ځکه چې هلته خوراک قدرتي دی او ولس د مزدورو په شکل کې ورزش هم کوي. د امریکې د کینسر په اړه څېړنیزې ادارې امریکن انسټیټیوټ فار کینسر ریسرچ تر مخه دا وخت د رنځ تر ټولو زیات مریضان په هنګري کې دي چې په 1,50,000 پورې خلک یې اغیزمن کوي. همداراز په دویم نمبر جنوبی کوریا او په 15 نمبر بیلاروس ته هم یاده اداره وایي چې د زنانو په پرتله په نارینه کې دا رنځ ډیر دی. په 1,00,000 نارینه کې او په 1,00,000 زنانو کې په شاوخوا 30 زنانو کې دا رنځ موجود دی. فضل الله وایس اف امریکا دیوا نیویارک.
خوګو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولې هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولې شي.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې زو تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو چې د پښتو ژبې د وتلي لیکوال شاعر ناول لیکونکي پروفیسر راز محمد راز اتم تلین په پرشین شار کې اول منزل شو. پروفیسر راز په لیکنو او شاعرۍ کې څه دي؟ لیکوالان او ادیبان د هغه په اړه څه نظر لري؟ د حفیظ الله ستوري شرانی په دغه تفصیلي ریپورت کې تاسو ته را یو ځای اورو.
دا فلسفي شاعر ادیب ناول لیکونکي پروفیسر راز محمد راز اتمتلین په پښین شارګوټي کې ولمانځل شو. په یادونه کې لیکوالانو ادیبانو او د شاعرانو ترڅنګ په ګڼ شمیر سیاسي مشرانو او مدني فعالانو هم ګډون درلود. لیکوالانو د پروفیسر راز محمد راز پر ژوند، شعر، نثر او ادبي خدماتو باندې مقاله وړاندې کړې. مقاله وړاندې کوونکی ډاکټر لیاقت آبان د پروفیسر راز محمد راز په اړه داسې وایي:
پروفیسر راز محمد راز د خپلو تخلیقي اثر لپاره د ادب درې لارې غوره کړې وې: شعر، فلسفه او ناول. او په دې درو سره وکي د هغه جدت پسند دی چې روایت پسند موږ نه سوته ویلې بلته روایت شکن نو تویل کې دی. دکه شاعري کړې ده، دکه ناول لغه کړې دي، د پښتو هغه زوړ روایت مات کړې دي. ځکه نن دی د یو فلسفي، د یو شاعر او د ناول نگار په هیڅ کم مقام لري، هغه مشتبه پښتو ادب کې بیخي کم په نظر راځي.
راز محمد راز په کال 1950 کې د مارس په دریمه په پښین شار کې زیږیدلې. لومړی زده کړې په پښین کې کړې. د بلوچستان له خوزدار څخه 14 جمعه سبق ویلې. له هغه وروسته د سند ایالت له سر شار کراچۍ څخه د تاریخ په څانګه کې د ماسټري ډیګري کړې. د ژوند تر اخري وخت پورې د تاریخ د استاد په توګه دنده ترسره کړې. په یادونه کې پر راز محمد راز باندې مقاله ویونکې لیکوال او شاعر محمد ایم آزاد وای چې پروفیسر راز په خپل لیکنو او شعرونو کې هغه څه ویلي چې په سیمه کې چاتر اوسه پر هغه موضوعاتو نڅلي کلی او نڅ ویلي.
د بیلګې په توګه د پر ناولونو باندې د ډیر خوارواره کریکټر نسته چې په ټولنه کې لکه د جج یو کردار دی مثال کنه. جج چې څومره د کریکټرونو په جبه غایښ او د جج کم کردار دی د پاغه کې دا وایي چې دلته عدالت خرچیږي، جج خرچیږي، ملا چې کوم شی په کار دی هغه دی یعنی نکی، بلکې باقاعده هغه د سکستشنګي او دغه سي مسائلو ته چې خلګ زړه نور تشکی چې دی ښکارا کی لوڅی کی. راز صاحب دغه کریکټرز چې په ټولنه کې هغه ناوړی خوري یا غلط فسادات دي اگر رالوڅي خلګي ویني خو یلې نسی چې داستا
راز محمد راز په پښتو شعر نثر او ادبیاتو کې ګڼ شمېر کتابونه لیکلي د هغه کشرور لیکوال اسمت زهیری تفصیل راکوي
تر اوسه پورې د اته کتابونه په شعر په فلسفه او په ناول کې چاپ دي او یو تعداد کتابونه تر اوسه پورې ناچاپ پاتې دي نو کوشش کوو چې هغه مو چاپ ته راوړو پروفیسر راز محمد راز د پوست ماډرنیزم پلوی وو د شعر او په فیکشن او په ناول کې چې وو د نوې خبره کوله نوې نقطه نظر راوړله
پروفیسر راز محمد راز د کال 2013 پر دروستم جون د کینسر له ناروغي د تل لپاره سترګې پټې کړې لیکوالان او ادیبان وای د هرې ورځې په تیرېدو سره د پروفیسر راز محمد راز د غیر رسمي شعري او نثري لیکنو مینوال زیاتېږي حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای دیوا پښین
لدی وی ګرانو لیدونکو په پاکستان کې خود خزو د حقونو لپاره کار کوونکې ډیر تنظیمونه دي خو په متحده عربی اماراتو کې پاکستانی خزي په ځانګړي توګه چې کار کوي یو پاکستانی انجلۍ چې په دوبۍ کې ژوند کوي د آسیایي خزو لپاره په کار کولو د نړیوالو هیوادونو تنظیم ډیر اعزازونه ورکړ شوې دي راځي چې تفصیل یې په دغه ریپورت کې چې د دیوی خبريال عرفان الله بهادر تیار کړی دی په ګډه سره وګورو
په پاکستان کې خود د حکومت لپاره کارکون کې ډېر تنظیمونه دي خو په متحده عرب امارات کې هم د پاکستانو خود خیر خیګړې لپاره جون کار کوي په یو ای کې او پاکستاني جون چورته د نړیوال ملکونو تنظیم له طرفه په دوبه کې د ایشیایي هیوادونو جنکو د لپاره کار کول ستاینه شوی او ورته نمائندګي ملو شوی سونیا مجید په دوبه کې جون کوي او د خود حکومت او خود خلاف جنسی تشدد مخنیوي لپاره په پاکستان افغانستان ہندوستان اور نور ایشیائی ہوادن کی کار کبھی ویو وی ڈیو سرا خبر کی سونیا ہوئی چغواڑی چاغ جنکے چکرون کے ناسی دی ورتا سہولت نورستوں ٹیکنیکل سینٹر کولوکم چہوئی پکی دستکاری جامع گنڈل اور نور ہنرن زکی
ویمن امپاورمنٹ کا مطلب ہے کہ ہم عورتیں ایک دوسرے کی پاور شیئر کریں
خود الحق ورکول مطلب دی چمون خزی دیو بل ملاتر جو شو دا ہنر از دا خود الپکار دی دا ہنر مخپلوان دی بوزی تعلیم بلار کی کارو کو او جنکے چی بے تعلیم پاتن شی زر طول نڑے کی گرزم گورم چی ال تا جنکو تا دیر سہولتنا ورکل لکی خو پا پاکستان کی زما خویندو تا آغا سہولتنا نمیلوی زغوالن چی پا پاکستان کی نور اداری کو لوکم چی پاکی جنکو تا دا ہنر دا کولو موقع ورکم لکر دستکاری جامع گندل نکریز لگول او دا سی ہنر چی جنکی پا خپل خپو ادری
وی کی یوش میر پاکستانی جنکی دا سی دی چی نوکرولا امارات ترغلی توک چی دا بیالا بلو مسلو خکار کی گی او سونیا داغوی ملاتر جوڑی گی او مسلی ورلا حلکوی د سونیا مور ویو ویډیو ته وی چې هغه په خپل لور ډیر نازي ځکه چې په لږ وخت کې ډیر نوم پیدا کړي او د هلکو ډیر خدمت کوي
او مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں میرا سر جو ہے اور بہت فخر سے اٹھا کے چلتی ہوں کہ میری بیٹی کامیاب ہوئی ہے اور
زر ډیر خوشحالی گم او په هر کوم چې کم تربیت میں لور تور کړي هغه سیوا دا غین د ما په هر جوړ شوی ځکه چې سونیا ډیر ښه کارونه کوي او د خلکو ډیر خدمت کوي
تاکہ میرے بچے میری بیٹی سونیا مجید اتنی یعنی کہ ماشاءاللہ وہ اتنے اچھے اچھے کام کر رہی ہے تو بہت ماشاءاللہ ذمہ داریاں اس نے اپنے سر پہ لی ہوئی ہیں تو الحمدللہ کہ اللہ پاک اس کو کامیاب بھی کر رہا ہے
پدوبے کی د مسافر کاروباریانو تنظیمنا داسے جن لا پیسے ور کی سوچے خود د مسلو حل کول ل کار کوي سونیا یو شمیر انعامنا هم ملو شوی او د جنکو خلاف جنسی تشدد مخنیوی لپاره د مائی باڈی پنوم یو نړیوال کمپین مشر هم ټاکل شوی دا سونیا وای پاکستان نه دوبه تر اغل جنکه هم کامیابی دی شي کو مهنت یو کو او د خپل لار نه بلا رن شوی ځکه چې د پاکستانو خود دوبه کې داسې تنظیم نشتا چې د خپل ملک ته جنکو ته پوس کی او ورسلار هم واری کی عرفان بہادر وایس اپ امریکا ڈیوا یو ای
زه چی وخزایم
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدارم
تعلیم زما حق دی
زم بلان
په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
مانم کاملا خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې اچولې دی.
زما نوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زما نوم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوې زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
خبرونه دوام لري او په خبرونه کې یو بل ریپورت به هم تاسو ته وړاندې کوو. خو هیروي مو ما چې تاسو کولی شئ په یوټل سټ 70 بی یا اویا بی یو سلو درې چینل باندې هم په خپل کور کې په ډش ټي وي تاسو د ډي وي خبرونه څلر وش ساته وګوري. کاغه په ژوندۍ بڼه خبرونی او کاغه تکراری خبرونی وی تاسو کولی شئ چې وی ګوري. همدارس د ډي وي نور ټول راغلي ویډیو ریپورتونه تاسو کولی شئ چې بیرته ولاړ شئ او د ډي وي په فیسبوک پاڼه باندې هم وګوري. خوخه کوي او خپل کمنټ یا پیغام هم الته کولی شئ چې پریک دی. او همدارس د ډي وي ټول نور خبرونی تاسو د سیمې خبرونه او لیکنی د ډي وي په ویب پاڼه باندې هم وی. نو تاسو هلته هم تلای شئ او هغه هم کولی شي چې ولولي. زو د ورستی ریپورت اولوري ته چې د امریکای په میانمي صوبا یا ایالت کې یو ودانی غورځیدل ده چې د دې ودانی د غورځیدلو پلټنی هم روان دي. خو هلته چې په دې ودانی کې څومره کسان مله شو وی دی خپل ژوند یې د لاس اور کړی د غوی د کورنۍ سره د غم شریکی لپاره د امریکای ولسمشر جو بایدن حالت تللی دی او خبري هم کړی دی دغه خلکو سره. راځي چې د ریپورت چې د امریکا غږ دی تاسو لپاره اشفاق مومند تیار کړی دی په ګډه سره وګورو.
فلوریدا سرف سایډ کې د غورځیدلې ودانۍ د اتم ورځ ده. د یو څل پنځه څل وخت به درکا کسانو کورنۍ د ودانۍ ملبي ته ورغلي وي چې په خپل سترګو د ژغورنې عملی کارکونکي وګوري کوم چې لا هم په لټون کې اخته دي. نن دوی د لومړی میرمن جل بایدن او صدر جو بایدن سره هم لیدا کاته وکړه.
They know that the chances are
دوی په دې پوهه دي چې هر ورځ په تیرې دو سره چانسز کمیږي. خو کم از کم دوی وس د خپل مړو مندل غواړي. دوی وس جسدونه غواړي. د مذهبي خلکو لپاره دا ډیر سدي.
صدر جو بایدن د ژغورنې عملی غړو سره ولیدل.
تانوم څه ده
د ژغورنې عملش فورز دلته په کار اختوي. خو پرون د زیارت فورز کار په ارزي توګه باندې د پاتې ودانۍ د غورځېدو له خاطر ودرول شو. چارواکي د ودانۍ په پاتې برخه غورځولو باندې غور کوي چې د لټون کار نور هم په اطمینان سره وشي.
مانن د سهار په وخت گورنر سره خبرې وشوي او مونږ په دې اړه خبره وکړه او مونږ وویل وکیګدا مونږ سلایو وس چې ودانۍ ستونزمنه شوي نو دغه به نړول کیږي.
ځینې خلک اندازې لګوي چې د طوفان او درنو سیلابونو سره د سمندر سطح پورته کیږي او دغه بیا د ساحلي سیمو ودانۍ او سړکونه خرابوي. خو صدر جو بایدن وایي چې چارواکي لا هم د غورځېدلې ودانۍ د علت معلومولو لپاره پلټنې کوي.
But how many of the survivors and how many of the families talked about
ما دا نه دی ویلي خصومره د بچ پاتې خلکو او دا غو کورنۍ نه به په نړیواله تودوخه خبرې کړې وي سومره به وي او دوی خو په هیګي دوی د سمندر د سطح د پورته کېدو باندې بحث کوي چې څنګه دغه او داسې طوفان او درنو بارانونو دوی اندېخمن کړی دي.
صدر بایدن په خپل خبرو کې داسې سونه ویل چې ګنې د سړکونو او د چاپیریال د بدلون لپاره قانون سازي به یې د حکومت ترجیح وي. ویلیام هاول په شیکاګو پوهنتون کې د امریکا په سیاست باندې پوه لرونکي پروفیسور دی.
په انفراستراکچر درانه سرمایه‌کاری لپاره فشار سیوا کول او د چاپیریال بدلون لپاره د خلکو غبرګون داسې کارونه دي چې ورځې هفتې میاشتې او کلونه باخلي. زه فکر کوم چې هغه نن را غونډول غواړي او غواړي چې د دې کورنۍ پورې ده چا چې د ودانۍ په غورځېدو کې خپل تنان بیللی.
صدر بایدن وویل مرکزی حکومت ژمنه لري چې د فلوریدا ایالتي حکومت ته سل په سل درسېدلې زیان ازاله په ډیر شورزو کې وکي. صدر بایدن او د هغه میرمن سپینی ماڼۍ ته د ستنېدو نه وړاندې د غورځېدلې ودانۍ ملبي خواته هم ورغلل.
د ډیوې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو وروستی رپورټ هم اولی ده او نن چې کوم راغلی د سیمې څخه ویډیو رپورټونه وا او همداراز نور غږیز راپورونه وا غو مو تاسو سره په خبرونه کې شریکو په دې هیله چې تاسو د سیمې او د ګڼ د ټول کور خبرونه در سره شریک شوې وي او تاسو هم تر دې څخه یو څه ګټه او معلومات ترلاسه کړي وي. د ډی وی ټول خبرونه د پښتنو لپاره وی او د هغوی لپاره موږ په ځانګړي ډول ځانګړي مارکی او خبرونه تللرو. د دې خبرونه قربانه زمونه ز شهید او د خبرونه پروډوسر عبد حسین تاسو نه خپل اجازه او تاسو په لوی لاس پاره سلوړاو آباد اوسئ.
سو وایس اف امریکا ڈیوا ابرئی